السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې راګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغو بندو پاتې شوو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوند چارواکي وایي چې د ژغورنې هڅې روانې کړې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وایستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ دي له اغري ښار څخه استنبول ته روان وو. د ترکیې تر څنګ ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانانو کړی تنګه کړی ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپورې ولسوالۍ کې مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې ته ترانګ ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اواریدلی شي. ایمان السفادي دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې له خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداری ورکوي او په غزه کې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې پر پرتو خنډونو انتقاد کړی دی. او وروستی خبر همدا چې د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له درې کلن ځان وروسته له جوهان وان دی سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزو سیالۍ ډګر ته راغلی چې تر اوسه یې شپږ لوبې کړي، څلور یې ګټلي او دوه یې بایللې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه روسته له هغه چې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت جرم وباله، ځینې سیاسي بهیرونه پر دې خبرو انتقاد کوي.
دا د دیکتاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پرېږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
دا چې د ګوندونو د فعالیت مخنیوي په څه معنا دی او اغیزې څه کېدلی شي د پانتون یو استاد مو پوښتلی.
تعصب په افغانستان کې تړل کیږي، بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري.
کابل کې ښځې د پسرلي په رارسېدو د طالبانو نه د ځانګړي بان یا باغ زنانه د پرانیستو غوښتنه لري.
دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي.
او په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو. په سلګونو ټنه بشري مرسته په بله بیړۍ کې غزې ته روانه شوې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د طالبانو د حکومت دی ولور پوری چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري اسد میاشته کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلی وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړاو وایي چې اوسنی حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه دا په خپل احزاب دي. متاسفانه چې په خپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک دې نه غوړي چې محروم کی او ویلته دا دي چې دی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړې او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی وه. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یوه ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربان د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحاقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلی وزارت کې ثابت وو، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړې، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. ولې د طالبانو حکومت د ګوندونو د فعالیت مخه نیسي او دا په څه معنا؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضا په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جر بس کول، دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي. که نه، هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کېږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمېرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاو، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کېږي او بندېږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي. او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کېږي او که احزاب ته اجازه ورکول کېږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کېږي.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یې، شپږ بجې او دیارلس دقیقې دی. راځو د پروګرام د راپورونو دوام ته. په کابل کې یو شمیر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو لپاره ځانګړی بڼ باغ زنانه ورته پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د طالبانو په راتګ سره ډیری تفریح ځایونو ته د دوی تګ منع شوی او دغه ځانګړی باغ هم ترې اخیستل شوی دی. دا چې دا مېرمنې نورې څه وایي، تفصیل یې له بدې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته له تګ منع کړې. د د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې ویستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم دوې هفته وروسته درې هفته وروسته مې دوستانو ته چمپیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې ښار کې بزغان شو، ولې موږ نشو کولی چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو که نه، څوک اجازه ل فامیل لري څوک یې نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وه یا به د څه د دو دو اونۍ دوې اونۍ و هغه به ټول هلته مغرافه نه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، د هغو اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ماته ما سخت تنګتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی اوس په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهرارا په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېریو ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ اوریدونکو، مخکې لیدې چې د سیمې او نړۍ یو موضوع راوخلو. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره نن سیالي کوي چې ټاکل شوې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت اونیزه خبرونه هم درته لرو. هیله ده چې راسره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. د قبرص څخه پرون جګړه ځپلې غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار دویمه بیړۍ هم روانه شوه. په بشری مرستو بار لومړی کښتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسېدلې وه. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بشری مرستو بار دویمه کښتۍ پرون شنبه له قبرص د غزې پر لوري روانه سوه چې نږدې 400 ټنه بشري مرسته پکې بار ده. دغه کښتۍ د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمېږي چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزي پخلنځی نومېږي او بل یې د هسپانیا د پرانستې غېږ بنسټ دی. د بارج په نوم دا پراخه کښتۍ چې دوی ژغورونکي بیړۍ بدرګه کوي د قبرص له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15-16 ساعته وخت ونیسي. قبرص د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له 8 راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د غږونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده، د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی، په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده. هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2000 215 کسان وژل سوي او 15000 190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته یو پزله پوری راپور دا هم لرو چې د هغه موټر ټیکنالوژي چین اخیسته چې په هوا کې پرواز کولای شي. دا چې څنګه ورسره درته تفصیل لرو خو اوس ورځو کو نارته هلته خیاطان وایي چې د اختر پر رسیدوې کاروبار هغه سي رنگ نه لري لکه په تیر وخترونو کې چې درلود. دا چې والی ستونزې چیرته دي خیاطان څه وایي په دې اړه پام کړئ د روحلان وری راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په تېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خونده نشته دی او نه هغه شان څوک څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتلا کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډیر زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر سی دکاندار لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار لاړ شي یا د وړو هغې لاړ شي یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې دراغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
له کونړه بل راپور دا دی چې هلته د غره لیوانو د پاسمار ولسوالۍ کې د یو شپانه رمې داړلې دي او لږ تر لږه دیرش وزې او میږې ورته وژلي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به بیا هم له روحلانوري واورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انځرکوټ یا درګۍ کلي کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او پکې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
دغه تېره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تېرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انځرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو تېره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپېره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل
لیوان راغلی دی او د په کور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلی دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې 40 پسونه یې په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 تې زخمي حالت کې پاتې شوي. سهار د کور څښتن ترا خبر شوی هغه چې په زخمي حالت کې موندلي دي. ځینې مالونه چې تېرېدلي د یېرې نه هغې منډه کړي بیا لاندې یې خوړلې او هغه شپه باندې باران او ورښتونه هم شوي چې اوبه را زیاتې شوي وې. ځینې مالونه خوړل هم
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دې مالی مرسته وکړي.
دغه سره مرستې وشي او دغه دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو. دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي، خو د تېرې شپې په څېر ځینې هېڅ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبرونی په پای کې هم د ټکنالوژي له ډګره یو پزړپورې راپور پروان اونۍ کې هغه ټکنالوژي چې د اروپایي الوتونکو موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي یو چینایي شرکت واخیسته. ټاکل شوی چې دا موټر به په ځانګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. نور به درته احمد تکل وایي.
تیرونی انسان د الوتونکو موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکو وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبی جیانسین د الوتونکو موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتلو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونی د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلی دی چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیه کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه